هر لیوال قدرمن اوریدونکو، تاسو هم ستړي مشي. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې. روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. کوربه موزه محمد حدیث پردیس مو په تخنیکی چارو کې رامین کاکر را سره مرسته کوي. د خبرونه ډیره برخه د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه ته ځانګړې شوې ده. په روسي نیمای کې د ورکوشو وزدان خبرونه چې امان الله میرزي چمتو کړي درته خبرو. خبرونه په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې په بریتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلوي په سوریه کې په دوو هوایي حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. او د بریتانیا دفاع وزیر وایي روسیا د تیرې اونۍ د وحشیانه کیمیاوي حملې په نتیجه کې د هر ملکی وګړي د وژنې مسوله ده. د دې او د نورو نړیوالو خبرونو تفصیل وروسته راځي. خوس بر رحمت الله افغان لنډ کورنی خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال وایي چې د عدالت او ثبات په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان یو ګټور بنسټ نه دی. د کابل ښار د پوهنې رئیس وایي ځینې کړې پرې فشار راوړي څو غیر قانوني کارونه ترسره کړي. او د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 12 طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال وایي چې د عدالت او ثبات په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان یو ګټور بنسټ نه دی. محمد محقق د څرګندونې شمال ته د خپل سفر په لړ کې په مزار شریف ښار کې له ځوانانو سره په ملاقات کې وکړې. ښاغلي محقق زیاته کړه په تیرو لسو کلونو کې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د ملګرو ملتونو سازمان نه دی توانېدلی چې خپل اساسي رسالت چې د عدالت تامین دی ډاډمن کړي. تر اوسه په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګۍ د محمد محقق د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلی. د کابل ښار د پوهنې رئیس وایي ځینې کړې پرې فشار راوړي څو غیر قانوني کارونه ترسره کړي. سید منصور نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د چا نوم وانه خیس خو ټینګار یې وکړ چې دی هم د هغو کړیو په اړه چې پر ده فشار راوړي اسناد چمتو کوي او ډېر ژر به یې له خلکو سره شریک کړي.
دغو حلقو د دو په اړه باندې زه هم پوره کم پوره اسناد لرم. نو هغه اسنادونه به زه به د خپلې عریضې سره هغه اسناد به ټول زمینه کومه پیل وړاندې کړم.
سید منصور په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې څه موده وړاندې ځینو رسنیو د کابل ښار په معارف کې د پراخ اداري فساد په اړه راپورټونه ورکړي وو. خو ښاغلی منصور وایي که فساد پرې ثابت شي محکمې ته چمتو دی. او د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 12 طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د بلخ د والي ویان منیر فرهد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د عملیات درې ورځې وړاندې د والي عطا محمد نور په مشرۍ په چمتال ولسوالۍ کې پیل شوي دي چې اوس هم روان دي. ښاغلی فرهد زیاتوي په عملیاتو کې 9 پاسون کوونکي چې د دولت په ملاتړ له طالبانو سره جنګیږي هم وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد صالح وړاندې کوي.
په بریتانیا کې ډیری د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلوي په سوریه کې په دوو هوایي حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. شک کېږي چې د سوریې د کورنۍ جګړې مخالف لوري به لاس پکې لري. دغه ډلې نن ویل نامعلومو جنګي الوتکو لږ تر لږه 13 کسان د سوریې په ادلب ولایت کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې وژل دي. دا حمله هغې ساحې ته نږدې شوې چې دولتي ځواکونو ورباندې مشکوکه کیمیاوي حمله کړې وه. هغه البته کې چې دغه بمبري یې کړې نه دي تثبیت شوي. خو دا حمله وروسته له هغې کېږي چې د سوریې دولتي ځواکونه د سې شنبې په ورځ د کیمیاوي وسلو په کولو تورن شول. سوریه په هغه حمله کې خپل دخالت رد کړی دی. د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي لږ تر لږه 15 ماشومان پرون په یوه هوایي حمله کې وژل شوي او ویل کېږي چې دغه شمیر ښایي تر دې زیات شي. د ملکي دفاع چارواکو دغه شمیر 19 تنه یاد کړي او ویلي دي چې 22 تنه نور ټپیان شوي دي. دغه ډلې پرون ویلي وه د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایتلاف مشکوکو جنګي الوتکو د رقیبو مربوطاتو کې پر یوه انټرنیټ کیفې حمله کړې. لږ تر لږه 12 کسان یې وژلي او 12 نور ټپیان کړي دي. د ایران او سوریې د رسنیو په حواله د ایران ولسمشر حسن روحانی د سوریې له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د امریکا د میزایلو د حملې په برخه کې د ملاتړ وکړي. د ایران د جمهوري ریاست د ویب سایټ په حواله روحانی نن ویلي د ایران ملت به د تروریزم پر ضد مبارزې او د سوریې د ځمکني بشپړتیا د خوندیتوب لپاره د سوریې د ملت تر څنګ وي. امریکا د سوریې په خانشیخونو ښارګوټي کې د کیمیاوي وسلو په مرسته د مرګونې حملې په ځواب کې د سوریې پر پوځي اډه د کروز میزایلو برید وکړ. د ایران ولسمشر مشر حسن روحانی د امریکا دغه حمله د سوری د حاکمیت له حق څخه څرګنده سرغړونه وبلله. روحانی هغه راپورونه رد کړل چې د اسد رژیم د کیمیاوي وسلو په مرسته په هغه حمله کې لاس لرلی وي او په دې اړه راپورونه یې بی اساس وبلل. د برېټانیا دفاع وزیر وایي روسیه د تیرې اونۍ د وحشیانه کیمیاوي حملې په نتیجه کې د هر ملکی د وژنې مسؤوله ده. دغه حمله د تورې پر یوه ښارګوټي سوې وه چې له کبله یې پلاسکونو نارینه ښځې او ماشومان وژل سوي وه. د برېټانیا دفاع وزیر مایکل فیلون دا خبره په هغه لیکنه کې کړې چې په سنډي ټایمز ورځپاڼه کې خپره سوې ده. ده ویلي کرملین د سوری د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د اصلي ملاتړي په توګه مسؤول ګڼل کېږي. تر دې مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون ویل چې په سوریه کې د روان وضعیت له کبله یې مسکو ته خپل سفر چې په پام کې و سبا دوشنبه وسوي لغوه کړ. د سې شمې پرس په خان شیخون ښارګوټي کې لیکمیو وسلو په استفاده دغه مشکوکه حمله د دې سبب سو چې د امریکا متحده ایالات پر سوریه د میزایلو حمله وکړي. د مصر د تنتا ښار په یو کلیسا کې دننه د چاودنې له کبله لږ تر لږه 25 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. د مصر دولتي تلویزیون د دې پیښې خبر ورکړ. د نننۍ دغه چاودنې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو د کلیسا شاوخوا سیمه کلا بنده کړې ده. وزارت وایي د پیښې په ساحل کې د نورو بمي وسیلو د موندنې په هدف تلاشي روانه ده. عیسویان چې د مصر د وګړو 10% برخه جوړوي په وروستیو کې د سختریزو وسلوالو لخوا په پرله پسې ډول تر حملې لاندې راغلي دي. او د امریکا سمندري ځواک وایي د یوې الوتکې وړونکې بیړۍ په شمول د کوریا ټاپو وزمې ته یوه تهاجمي ډله لیږي. د دغو امریکایي ځواکونو لیږل په سیمه کې د ترینګلتیا د زیاتېدو ښکارندویي کوي. د امریکا د متحده ایالتونو د پاسیفیک سیمې د قمانداني ویان قمندان دیف بین هم نن یکشنبه وویل د کارل وینسن په نامه حمله کوونکې ډله د کوریا ټاپو وزمې ته لیږل کېږي څو په لویدیز پاسیفیک کې حضور او تیاری ولري. یوه بل چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي ویلي تهاجمي ډله له سنگاپور د کوریا ټاپو وزمې ته د دې لپاره ځي چې د شمالي کوریا د وسلول پروګرام په اړه اندېښنې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جنوبي کوریا رهبر او سرپرست ولسمشر هوانګ کیو هن پرون ټلیفوني خبرې سره وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د شمالي کوریا او نور مسایلو په اړه په خپلو کې له نږدې په تماس کې وي. اوس هم سحرګل امیرزاید د هوا له حال سره.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د جنولي ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 19 وي ټیټه به وي. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 26 وي ټیټه 3. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 23 وي ټیټه به 15. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 24 وي ټیټه به 14. په جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 28 وي ټیټه به 15. او په بامیان کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 24 وي ټیټه به 1. ښه وخت.
خبر نمو له ازادي رادیو څخه اوریدل. په روان خبرونه کې دا مطالب اوریدل شي. د جوزجان امنیتي چارواکي تاییدوي چې په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د حملې له کبله سیمه ییزو پولیسو څلور پوستې پریښې دي او لا هم د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې اړه په فاریاب کې وروستي جزئیات له خپل خبریال څخه پوښتو. د افغانستان مشرانو جرګه اندېښنه لري چې افغانستان د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په دوی مسوري او د جنگ په ډګر بدل نشي.
ما در افغانستان هم تشویش داریم که خدای ناخواسته افغانستان به سوریه دوم تبدیل نشد. افغان ها متوجه دسایس و توطئه ها هستند.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دا مهال نږدې 80% افغانان اساسي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري.
در حدود 80% مردم افغانستان به خدمات صحی اساسی دسترسی دارند.
د هند پای پی ایل لوبو کې د افغان کرکټر راشد خان د زلیدو په اړه هم درته وایو. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم په روانه خبرونه کې راپورونه اوریدلی شي. قدرمنو اوریدونکو، رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. د جوزجان امنیتي چارواکي تاییدوي چې په درزاب ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د حملې له کبله سیمه ییزو پولیسو څلور پوستې پریښې دي او لا هم دلته جګړه روانه ده. پا په فاریاب کې زمون خبريال را سره دا محل د ټلیفون په لیکه د مهرباني وکي په دې اړه ورستي جزئیات رحمانیار صاحب له قدمونو اوریدونکو سره شریک کړي او دا راته وایي چې اوس هم جګړه د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ روانه ده.
با سلام مجدد همکار گرامی، جنگ بین مخالفین مسلح و نیروهای پلیس محلی در ولسوالی درزاب هنوز هم به شدت ادامه داشته و بر هر دو طرف درگیر جنگ تلفات وارد شده. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان گفت که تا به حال 8 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده و 6 تنشان زخم برداشتند. پیش از این محمد ظاهر کماندان پلیس محلی ولسوالی درزاب شب گذشته باید محافظش ضمن افراز کمین مخالفین دولت کشته شده بود و 4 پستی امنیتی در قریه مغل این ولسوالی به دست طالبان افتاده بود. در حالی که جنگ در 2 کیلومتری مرکز ولسوالی درزاب به شدت ادامه دارد، پلیس های محلی پسته های امنیتی تازه را ایجاد و تحکیمات کرده اند. با آن هم رحمت الله حشر ولسوالی درزاب گفت که آنها منتظر کمک هوایی هستند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان گفت آنها تلاش دارند تا از طریق هوا و ولسوالی درزاب نیروهای کمکی بیشتر بفرستند، اما تا به حال کمک به درزابی ها نرسیده.
رحمانیار صاحب، تاسو یادونه وکړه چې جګړه لا هم دوام لري او اومو ویل چې سیمه ایز پولیسو یعنی په مغه سیمه کې د نورو پوسټو د جوړولو چارې پیل کړې دي. دقیق اندازه ته وایي چې تر اوسه پورې یعنی د دغه جګړې له کبله څومره پوسټې سیمه ایز پولیسو پریخي او هغه پوسټې چې پریخي وي هغه تر اوسه پورې نیول شوی دی او کڅنګه؟
چهار پستی امنیتی پلیس‌های محلی در ولسوالی درزاب به دست طالبان و داعشیان افتاد. اینها پست‌های دیگری را که عقب نشینی کرده بودند چهار اطراف ولسوالی مرکز ولسوالی درزاب تحکیمات می‌کنند. قراره که ولسوالی درزاب قبل از ظهر امروز هشدار داده بود که احتمال حمله داعشیان و گروه طالب که با همکاری یکی دیگر با هماهنگی یکی دیگر حمله کردند دوباره قصد حمله را داشتند و همچنان همون قسمی هم شد که دوباره جنگ شروع شد. تا هنوز هم جنگ جریان داره. اینا پشت ها را تحکیمات کردند، اما با آن هم ولسوال درزاب نگرانی داره. بله. مبادا ولسوالی درزاب سکوت نکنه، از این خاطر خواهان کمک های بیشتر از طریق هوا شده.
بله، دیر مننه پا جوزجان که از مون خبریال عالم رحمانیار و چه د جوزجان په ولایت کې د درزاب ولسوالۍ کې البته د کومه جګړه چې همدا مهال د خغلی رحمانیار په خبره د افغان ځواکونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ دوام لري. قدر من اوریدونکو، له تاسو سره جزئیات شریکول. بیا هم په یوې بلې امنیتي موضوع کې تمکیږو. د افغانستان مشرانو جرګه اندېښنه لري چې افغانستان د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په دویمه سوریه او د جنگ په ډګر بدل نشي. مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د سیمې یو شمېر هیوادونه په خاص ډول روسیه په افغانستان کې د تروریزم او نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي اندېښمنه ده او دا کار دلته امریکا او روسیه سره مخامخ کولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به وایي چې د افغانستان اړیکې د بل کوم هیواد سره پر اړیکو اغیز نه لري او دا هیواد د خپلواک هیواد په توګه عمل کوي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې یوازې دقیقې پریکړې، بې پرې اړیکې او متوازن بهرنی سیاست افغانستان د لویو قدرتونو ترمنځ د جګړو له ډګره ساتلی شي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د سوریې د وروستي وضعیت په اړه د اندېښنو له څرګندونو سره وویل ویریږي چې افغانستان له ورته برخلیک سره مخ نه شي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزدیار چې په دې ورځ یې د دغې جرګې مشري کوله وویل افغانستان ته ښیي چې د ځینو هیوادونو اندېښنې رفع او د بل کوم هیواد په ګټه خپلې اړیکې له کوم دریم هیواد خراب نکړي.
جنگ سوریه جنگ داخلی متاسفانه
نه دی. ویل به د مرغه د سوریه جګړه کورنۍ جګړه نه ده. لام دی عمله مونږ د افغانستان په اړه هم اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغانستان دویمه سوریه نشي. خو افغانان دغه د سیسو ته متوجي دي. د ته هم متوجي دي چې ځینې هیوادونه چې پر اس کې د امریکا متحده ایالات دی د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې رښتینی مبارزه نه لري.
ایالات متحده امریکا
ښاغلی زدیار وی له به د مرغه په تیرو 15 کلونو کې لیدل کیږي چې د سیمې د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو اړیکو پراخوالی په برخه کې خندونه موجود وو. هغه وایي د سیمې هیوادونه په تیره بیا روسیه اندېښنه لري چې له افغانستان سره د ښو اړیکو د جوړولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان په اړه د اندېښنې له هغې وروسته څرګندېږي چې د سوریې د وروستي وضعیت په اړه د واشنګټن او مسکو ترمنځ ټکر رامنځته شوی دی. د تېرې جمعې په ورځ امریکا د سوریې حکومت دغو بمباریو په غبرګون کې چې سوریې ځواکونو پکې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وو د هغو هیواد د هوایي ځواکونو په اډې شاوخوا شپېته کروز توغندي وتوغول. روسیې او ایران بیا د امریکا دا حمله غندلې ده. د دې اندېښنو په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان اړیکې د بل کوم هیواد په واک کې نه دي او دا هیواد د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره اقدام کوي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی:
ما بارها گفتیم که چگونگی روابط
دی وی مونږ بیا بیا ویلی چې د کوم دوست هیواد سره د افغانستان اړیکې د بل هیواد په واک کې نه دي. هیڅ کله له یو هیواد سره زموږ اړیکې پر بل اغیز نه لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت یو خپلواک هیواد دی. مونږ له هیڅ کوم هیواد په تیره بیا له ګاونډیو سره د کړکېچ غوښتونکي نه یو. خو پوښتنه دا ده چې د امریکا او ناټو سره د افغانستان د ستراتیژیکو امنیتي او دفاعي تړونونو له لرلو د امریکا او روسیې ترمنځ سیالیو او د روسیې اندېښنو ته په کتو دا هیواد رښتیا هم څومره بې پرې پاتې کېدی شي. د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وایي چې افغانستان په دې اړه ډېر حساس پړاو څخه تیریږي خو ځیرکتیا یې له ناورینه ژغورلی شي.
افغانستان مخ پر وده هیواد دی او په دغسې حالاتو کې دوی باید لوی هیوادونو ترمنځ بیلانس وساتي. په داسې حال کې چې متاسفانه د افغانستان اوسنی سیاسي زعامت تر یو حده پورې پاتې راغلی دی، سره دې چې د پالیسۍ په لحاظ باندې، د آن او فکر په لحاظ باندې دوی ژور دي، مګر د اعمالو په لحاظ باندې دوی یو لړ ښویېدنې لري. هر اشتباه پکې د لویو تاوانونو باعث کېدلی شي، هم کوربه هیواد ته، هم نورو هیوادونو ته.
هغه وایي افغانستان ته ښایي چې له دغو تړونونو څخه د افغانستان د بیا رغونې او ثبات لپاره استفاده وکړي، نه د سیاسي جبهو جوړولو لپاره. بل کارپو لطیف نظری وایي چې افغانستان د ټولو تړونونو او هر ډول اړیکو سره ثبات ته اړتیا لري او دا هغه وخت ممکنه ده چې د سیمې او نړیوالو قدرتونو ترمنځ لکه د دویمې جګړې په څیر بې طرفه او یا منځګړی پاتې شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
پاکستانی پنګوالو او سوداګرو ته په افغانستان کې اسانتیا وشته، خو افغان پنګوال بیا په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونی وایان سیمودین پسرلی د دې مطلب په څرګندولو سره د یک شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پاکستانی پنګوالو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو د پاکستان له لورې افغان پنګوالو ته ستونزې جوړېږي او ورسره ښه چلند نه کېږي. نور حال د واصل وصال په راپور کې.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د پاکستانی پانګوالو او سوداګرو لپاره په افغانستان کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو پاکستان د تل په څیر افغان پانګوالو او سوداګرو ته په دغه هیواد کې ستونزې پیدا کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو ویان سیمودین پسرلی د دې مطلب په څرګندولو سره د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم افغان سوداګر په پاکستان کې د پیسو اخیستلو او زورولو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د پاکستانی پانګوالو لپاره، ترانسپورټرانو لپاره، په کوم کې پاکستانی شرکتونو لپاره په داخل کې ډېر ښه امتیازات په نظر کې نیولي، سهولتونه په نظر کې نیولي دي، مشکلاتو ته نه ایجادېږي ډېر. مګر په مقابل کښې په پاکستان کښې زموږ د پانګوالو لپاره، زموږ د تجارانو لپاره اصله په نظر کښې نه دي نیول شوي. همېشه ورسره ډېر بد چلند کېږي، ډېر بد برخورد ورسره کېږي، مشکلات ورته ایجادېږي، پیسې په زور اخیستل کېږي.
ښاغلی پسرلی ټینګار کوي چې یا د موضوع افغان سوداګرو ته د زغم وړ نه ده او افغان حکومت باید په دې برخه کې د پاکستان په وړاندې خپل دریز روښانه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو خونو د معلوماتو له مخې افغانستان په کلنی ډول پاکستان ته د 600 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات او له پاکستانه د 900 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې واردات لري. پاکستان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په سند ایالت کې له خونړۍ چاودنې وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک په شمول د تګ راتګ ټولې لارې د دې هیواد د چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله د یوې میاشتې څخه ډېره موده وتړله چې د دواړو خواوو سوداګرو ته یې ډېر زیانونه واړول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان حکومت د ترانسپورټ او ترانزیټ په برخه کې د ستونزو د هواري په هدف اروپایي هیوادونو چین ته د رسېدو لپاره د قینې بندر، د لاجوردو لار او د حیرتانو بندر څخه د ورېښمو لار د اوسپنې پټلۍ پرانستلې. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د پاکستان په شمول له ټولو هیوادونو د ښو سوداګریز اړیکو خبره کوي او له پاکستان څخه غواړي چې په دې برخه کې د نړیوالو اصولو سره سم چلند وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې به له پاکستاني لوري سره په زړه ناسته ولري او یا د ستونزې به په جدي توګه مطرح کړي. زیاتره ستونزې هوارې شوې او په نږدې راتلونکي کې به د ابتکار راتلونکي ناسته ترسره شي او هغه ستونزې چې په دې برخه کې موجودې دي د افغانستان له لورې به په جدي توګه یو په یو مطرح کېږي او زموږ لیدلوری پرې راداده چې د سیمې د هیوادونو سره چې کوم سیاست موږ لرو دوی هم زموږ د سوداګرۍ په برخه کې همداشان سیاست ولري. د اقتصادي چارو کارپوه صدیق سیدی وایي حکومتونه باید سوداګریزې اړیکې په سیاست پورې ونه تړي او سوداګري له سیاست څخه لرې وساتي. ښاغلی سیدی وایي که چیرې پاکستان افغان سوداګرو ته په پاکستان کې ستونزې جوړوي نو افغان حکومت باید په دې برخه کې چوپ پاتې نه شي او خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې له تاسو سره ژمنه وکړه چې د آی پی ایل د البته د هند په آی پی ایل لوبو کې د افغان کرکټر راشد خان د زلیدو په اړه هم درته وایو، همدا مهال زما سره یوسف زدران په سټوډیو کې دی او د افغانستان یعنی هغه لوبه تعقیب کړي چې راشد خان پکې لوبیږي او جزئیات به له تاسو سره شریک کړي. زدران صاحب مهرباني وکړي، اول دا ووایي چې لوبه یعنی روانه ده او وروستي جزئیات پکې څه دي او راشد خان په یعنی د د هغه کارکردګۍ پاړه ته وایي.
اوردونکو ته ویل پکار دی چې د هغه لوبډلې په کوم کې چې راشد خان او محمد نبی ساحل لوبيږي، د یعنی د سنرایز حیدرآباد لوبډلې لوبه د ګجرات لاینز سره ده. په پیل کې پچا یا د لوبي ټاس د همدې راشد خان لوبډلې ګټله او په کوم کې چې دوی لوبيږي، خو د فیلډینګ یا د توپ نیونې فیصله وکړه. تر اوسه پورې دوی دا فیصله ځکه هم ختمه شوې ده چې راشد خان ارمان په پیل کې لوبول شو او تر اوسه پورې د کپتان هغه پریکړه چې ډیره خار زول کیږي، ځکه چې راشد خان په پنځم اور کې چکل راوصل شو، لمړی وکټ یې واخیسته، بیا دویم همداسې دریمه درې وکټ یې اخیستې دي. تر اوسه پورې خو د همدې مقابل لوبډلې ګجرات لاینز یو سلو یولس منډې جوړې کړې، څلور لوبغاړي سوځولې دي، په کومه کې چې درې لوبغاړي راشد خان ارمان سوځولې دي. نو تر دې دمه تقریبا 1400 شوي دي چې په 1400 کې دا نسبتا تر اوسه پورې کمې منډې دي. خو لکه تاسو چې ویلې، راشد خان لوبې ته کرا شو، هغه سي توقع چې کپتان په د باندې نن بیا یو ځل توقع کړی و چې د سلوبه بکی تیر لوبه تپکتو د پپیل کې امغه سي وکړای شو. ډیر زیات مینوالي خوشاله کړو خپل د ټیم منیجمنت مدیریت مدیران چلته و غوي ډیر خوشالي ورته وکړه.
بل زدران صاحب او بخ خبر مقطع کوم، یو موضوع چې لګ ما تعقیب کړ تر ډیره پوری کوم تفسیر کون کې چې ناستي غوي چې د راشد خان په لوبه تفسیر کوي، په ټوله کې د افغانستان په کرکټ تفسیر کوي، یعنی زیات د افغانستان کرکټ لپاره دا یو خ پیلامه بولی په د نړیوالو مبصرینو د دوی د تفسیرو په اړه کرته لګوي.
هغه چې وایي چې لوبغاړي دی یو هیواد سفیران دی، د سولې سفیران دی او د خوشحالۍ د دوه هم دغه څه دي چې نن په هندستان کې قتل کیږي. هندستان کرکټ لیگ کوم چې دا ډیر لوی نوم لري د کرکټ په تاریخ کې، دا لسم پړاو دی. دلته یوازې د افغان لوبغاړو هغه حضور، حتی خبري ساز او خبرونه په جوړ شو دا چې بیا یو لوبغاړي خ لوبيږي، تبن دغه به ډیر خبر نوی او چې نړیوال بنسیږي. هم دا څو شو په نې لوبه کې راشد خان د افغانستان تصویر ورکو چې څه ډول افغان ځوانان ورتیاوي لري. بل دا ځکه هم باید یادول شي چې د مقابل ټیم یا د ګجرات لاینز د غدملا تیر ورمات کو دی نیوزیلند او د هند سوریش رینا، د نیوزیلند مکلم او همدارنګه د استرالیا فینچ اوټ کړو چې دا د کرکټ په تاریخ کې ډېر ستر نمونه دی.
زدران صاحب، یو بل پښتنه کېدای شي د اوریدونکو په ذهن کې وي، په دغه لوبه کې بل افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل هم اخیستل شوی و هغه ته تر اوسه پورې یعنی په دغه لوبه چې اوس روانه ده دې کې چانس ورکړل شوی او که دلیل څه کو چې د تترو سپر چانس نه ورکړل شو؟
اون دی باندې بدبختانه یا خوشبختانه هم سړی څه کنه شي ویلې چې دلته خپل شرایط موجود دي. په آی پی ایل کې اور لیگ سیالیو کې یوازې لوبډله کول شي څلور بهرني لوبغاړي ولوبوي، چې دوی ډیر تمرکز پر راشد خان باندې ځکه دی چې د بالینګ لحاظ دا ټیم دوی بالینګ ته ضرورت لري. نو په دې لحاظ باندې چې دوی نور خارجي لوبغاړي هم لري، وارنر پشان کپتان او داسې نور، نو دوی شاید دا چانس نه درلودو چې نبی ساحل په نننې لوبه کول به. هم هغه معلومات چې د کرکټ بورډ ازادي راډیو ته ورکړي، نبی ساحل ته به حتما دوی برخه ورکوي او هغه فیلډینګ ته یا پیچ ته پکتو چې څه ډول خطو پهنه کیږي، څه ډول بیټینګ کیږي، هغه له مخې دوی بیا پریکړه کوي لوبغاړی انتخابوي. خو تر اوسه خبر ده چې راشد خان هغه ارمان چې درلودو هغه تقریبا پوره کړی ده او توقعات یې پوره کړي دي.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو یوسف خان زادرا خبرانو چې د هند پای پی ایل لوبو کې د افغان کرکټرانو د کرکټګۍ په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. اوس چې خبره د کرکټ شو نو بیا هم د کرکټ په رابطه یو بل موضوع کې تمکیږو. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ نړیواله شورا ډیر ژر افغانستان ته د څلور ورځنیو یا ټیسټ لوبو حیثیت ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر وایي هیله من دی چې د کرکټ نړیواله شورا به په خپله روانه غونډه کې افغانستان او ایرلند ته د ټیسټ لوبو د ورکولو پریکړه وکړي. عزیز الله فضلی له احمد تکل سره په مرکه کې وایي د افغانستان کورنی کرکټ د کرکټ په درې وړو څانګو یعنی په شلوریزو یو ورځنیو ټیسټ لوبو کې ښه لوبغاړي روزلي دي. د مرکې په پیل کې ښاغلي فضلی وویل د افغانستان کرکټ بورډ او د کرکټ نړیواله شورا دې نتیجې ته رسیدلي چې افغانستان د ټیسټ لوبو وړتیا لري.
په اخیرو کې چې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کم پرمختګونه کړي وه د 2015 کال 2016 کال کې، نو اوس د کرکټ بینالمللي شورا په دې نتیجه رسیدلې ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د دې وړتیا لري چې ټیسټ کرکټ ته ولاړ. البته ټیسټ هغه کرکټ دی چې د کرکټ په دې درې پرمټه کې خاص ځای لري. نو زه هم ان شاء الله ولادي زه امیدوار یم چې ډېر ژر به د کرکټ بینالمللي شورا په دې باندې پریکړه کوي چې افغانستان ته د ټیسټ کرکټ درجه ورکړي.
ویل شوی دی چې د کرکټ د نړیوال شورا په راتلونکو غونډه کې په دې اړه پریکړه کیږي. آیا د افغانستان د کرکټ له بورډ سره په دې اړه خبرې شوی؟
په د ټیسټ کرکټ لپاره د کرکټ د بینالمللي شورا د خاص مرسته یو خاص کرکټریا یا تګلاره ټاکل شوې ده چې هغه د ایکاپ یا انټر کانتینېټل کپ سیالي دي. په اخر کې تاسو ویل چې افغانستان او هارلند د وی لوګ د لپاره د پوړی یا څلور ورځې سیالي کې افغانستان هغه سیالي وګټل. اوس په دغه ایشیشیټ ممبر کې یا د دومي درجه غړي یوادونه کې افغانستان د سکیجول په نومري سر کې قرار لري چې افغانستان یو اچا پوینټ لري او سره ارلند اچا پوینټ لري. البته د دې نه وروسته به افغانستان دوی سیالي کې چې یوه به د هانګ کانګ سره کوي او یوه به د متحده امارات سره کوي. همداسې به ارلند هم دوی سیالي کې یوه به د هالند سره کوي یوه به د سکاټلند سره کوي. نو بیا به د دغه لوبو سرنوشت معلومیږي چې څو کولای شي چې ټیسټ کرکټ ته ولاړ شي. خو داغه نه مخکې د کرکټ بینالمللي شورا تصمیم لري چې خپل یو خاص جلسه یا غونډه ولري. ممکن چې د دغه لوبو نه مخکې هم د کرکټ بینالمللي شورا په دې باندې پریکړه وکړي چې افغانستان او ارلند د دې مستحق چې ټیسټ کرکټ ته ولاړ شي. خو زموږ لپاره یو بل خاص هدف هم دا دی چې افغانستان ته ټیسټ کرکټ درجه ورکی یا هارلند ترکی هغه به یو بل فل ممبر سره هم دوه ټیسټ میچ کوي چې په دا وسنی شرایط کې زیمبابوی کولای شي چې افغانستان سره د ټیسټ لوبو د فار او لاټ هغه دی اړ نه دي باید موږ هغه سیالي هم وګټو. نو موږ به هغه د فار هم آمادګی نیسو او هغه کومه تګلارې یا کریټیا چې راکړي په هغه کې اوس موږ مخکخه یو د ایکاپ په سیالو کې.
قدر منوریدونکو د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی او چزمنګ له همکار احمد تکل سره یې مرکه کوله. د نورستان په واما او نورګرام ولسوالیو کې د دوو کلیوالو سړکونو د بنسټ ډبره کې خودل شو. رهلان وری پاړه ریپورت لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل دوی د واما ولسوالی په کوردر سیمه کې د یو کلیوالي سړک کار پیل کړ او دا هغه سیمه ده چې تر اوسه سړک نه درلوده.
د واما پولیسوالی کې د کوردر د کوشکلی سړک مجموعا 2.8 کیلومتره دی. د انکشاف دیهات د وزارت لخوا کوردر د کوشکلی د شورا سره قرارداد شوی دی. دغه سړک به د 2 میاشتو مدت کې تکمیل شي او مجموعي قیمت یې 2.5 میلیون افغانۍ دی. هغه کلی سړک نه لرل د هغوی دپاره دغه سړک منظور شوی دی. د کوردر د کوشکلی 300 فامیل دی چې هغوی به د دې نه ګټه
واخلي. همدارازی د نورګرام ولسوالۍ کې هم د کلیو پراختیا او بیرغونی وزارت په مالی مرسته د یو سړک کار پیل کړی دی.
مسوی کلی تقریبا 4 کیلومتر او څه د پاسو یو مسجد افغانۍ په دیوانه لګښت راځي او د 2 میاشتو په مدت کې به د انکشاف بهات د وزارت د بودیجې له خوا نه د سړک رغول کیږي او د دې سړک قرارداد د خپل د کلی د شورا سره شوی.
د نورستان والی وای په ولایت کې زیاتې داسې سیمې شته چې اوس هم سړک نه لري او خلک یې ګڼو ستونزو سر لاس او ګریوان دي او دوی هڅه کوي چې د ټولو سیمو ته سړکونه وغځوي. د واما ولسوالۍ د کوردر یو تن اوسیدونکي آزادۍ راډیو ته پر سرک د کار پیل کېدو په اړه وویل.
زما نوم حمید الله دی، د کوردر کلي اوسیدونکی یم. متاسفانه تر اوسه پورې دا د سرک نشتون د عدم موجودیت له وجې نه ډېر مشکلاتونه وو، او موږ به کلي نه او تر اخره دغه پورې دا مریضان به شاته کول او دا به وړل، او کله چې یو څه مصیبت یا مشکلات به پېښېدل او ډېر ستونزو سره مخ وو. حتی داسې وخت هم شوی وو چې کله چې موږ مریض انتقالول دغه پورې وخت به هم تېر شو، او اوس الحمدلله ډېر خوشحاله چې دا سرک ستا شوی دی.
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت ته چې اکثره سیمې سرکونه نه لري او خلک د سرکونو د نشټوالي په وجه د ژوند د ډیرو لومړنی وسانتیا او څخه بی برخې دي.
قدر منوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:30 شوې. صالح محمد صالح د پراګ په سټډیو کې د اولاند خبر نه باوړند کړی.
د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په لړ کې 12 وسله وال طالبان وژل شوي دي. د کابل د پوهنې رئیس وایي ځینې کړي بورباندې فشار راولي چې غیر قانوني کارونه ترسره کړي. سعید منصور ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ډیر ژر به د دغو کسانو نمونه افشا کړي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي په سوریه کې په دوو هوایي حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د بریتانیا دفاع وزیر وایي روسیا د تیر اونۍ د وحشیانه کیمیاوي حمله په نتیجه کې د هر ملکی د وژنې مسؤوله ده. د ایران او سوریه د رسنیو په حواله د ایران ولسمشر حسن روحانی د سوریه ولسمشر ته ټلیفون کړی او د امریکا د میزایلو د حمله په جواب کې د ملاتړ څرګند کړی دی. او د مصر د تنتر شهر په یو کلیسا کې د نن د چاودنې له کبله 15 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. په پام کې ده چې د کابل د 4 لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ سبا پیل شي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ سبا د 3 لوبډلو ترمنځ په سیالۍ کولو سره پیلېږي چې 25 ورځې به دوام وکړي. دغه سیالۍ د افغانستان د فوټبال فدراسیون په جمنازیم کې ترسره کیږي. د کابل د فوټسال لیگ سیالۍ هر کال ترسره کیږي چې له دغه لیگ څخه غوره لوبغاړو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې ته هم لار پیدا کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د نړۍ د کرکټ د 11 غوره لوبغاړو له لوبډلې سره په انګلستان کې سیالي ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه 500 سیالي د جولای په 11 په انګلستان کې ترسره کیږي. دغه سیالي د افغانستان د کرکټ بورډ د رئیس عاطف مشال او د ایم سی سی د رئیس ترمنځ د شوي هوکړه لیک له مخې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د رئیس په خبره دغه سیالي به د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې ثبت شي. او د اسپانیا د فوټبال د لالیګا لیګ په سیالیو کې مالاګا لوبډلې وکړه شو چې بارسلونا لوبډلې ته ماته ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالي پرون ناوخته بارسلونا لوبډلې ته 2-0 پر وړاندې په ماتې ورکولو سره د مالاګا لوبډلې په ګټه تمامه شوه. د دغې سیالۍ ګولونه د سیالۍ په 2:30 او 90 دقیقه کې سندرو رامیز او جونی ووهل. لملتیا مو مننه.
له خپل همکارانو صالح محمد صالح او سارګل مرزي نه مننه چې سپورټي او لړن خبرونه وړاندې کړل. اوس هم راځو فاطمه طالبو ته. په فنلند کې یو شمېر هغه افغان پناه غوښتون کې چې غوښتنلیکونه یې رد شوي له 2 میاشتو راهیسې تحسن کړی دی. د دغه تحسن کوونکو ځینو استازو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه هیواد کې د 2500 افغانانو غوښتنلیکونه رد شوي او فنلندي چارواکي بیرته کابل ته لیږي. افغان حکومت له اروپایي ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې هغه افغانان چې غوښتنلیکونه یې ردیږي بیرته افغانستان ته واستول شي. سفی الله ستانگزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې لسګونه افغان پناه غوښتونکو د دې لپاره اعتراض کړی چې ډېر یې د ډیپورت یا جبري اخراج له پریکړې سره مخ دي. د دغو افغانانو ځینو استازیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې فنلند ته تر رسیدو یې سختې ګاللې، خو اوس یې غوښتنلیکونه رد شوي دي. عبدالجلیل حسیني د یکشنبه په ورځ د هلسنکی ښار له مرکزه چیرته چې دوی د تحسن خیمې درولي ازادي راډیو ته د افغان پناه غوښتونکو د اعتراضونو په اړه وویل.
این تحسن امروز
دو مامیشه که ما تحسن کردیم در هلسینکی پایتخت فنلاند.
دا وی نن دوی مامیشت پورا شو چی مونگ دا فنلاند مرکز هلسینکی که تحسن کرده ده. از مغوختنا لفنلاندی چاروکو داو چی افغانستان باید دیو نام نه هیوات پتوگو منی او دغه هیوات دا افغان پناغوختون که اجباری دپورت بند کری. اروپایی هیوادونو او بیا فنلاند تا دا افغان پناغوختون که پراتلو سر دغه هیوادونو غیر مسلکی اجبارون که او کارکون که نیولی او همدا دا دی لامل شوی چی دیر افغانان لدی پرت چی دوستی سمی و کتل شی رد جواب ترلاسه کوی.
صورت
بگیره و جواب رد برشان داده. ده افغان پناهغښتونکو کل ډلې چې له 2015 کال راهیسې فنلند ته ځانونه رسولي د هلسنکی د اعتراضونو د یو تنظیمونکي عبدالجلیل په خبره اویا فیصده د جبري اخراج له برخلیک سره مخ دي. اروپایي هیوادونو وروسته له هغه د افغان پناهغښتونکو ډیپورت زیات کړ چې د افغانستان حکومت او اروپایي ټولنې د 2016 کال په اکتوبر میاشت کې په دې موافقه وکړه چې په اروپایي هیوادونو کې نه قبلیدونکي افغانان بیرته افغانستان ته واستول شي. د کډوالو بیا رسنیدونکو چارو وزارت وایي له 2015 کال راهیسې شاوخوا 300,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت سره له دې هم ټینګار لري چې هیڅ هیواد له تفاهم پرته افغانان نشي استلی او هغه افغانان بیرته خپل هیواد ته استول کیږي چې غوښتنلیکونه یې رد شوي وي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان حکومت له اروپایي ټولنې سره خپل تړون ته ژمن دی، خو په دغه هیواد کې شرایط د کډوالو بیا رسنیدو ته مساعد نه دي.
د دوی ټولو قانوني مراحل وروسته د دوی اسناد څېړل شوي، دوی د پناه اخیستلو وړ نه پېژندل شوي. بالاخره دوی افغانستان ته استول کیږي، نو افغان حکومت هم مکلفیت لري د هماغې ګډې اعلامې پر اساس چې د دوی د بیرته ګرځولو کې له هغه هیوادونو سره مرسته وکړي. خو په مجموع کې شرایط نه دي مساعد اخراج ته، وضعیت ښه نه ده په افغانستان کې. زموږ غوښتنه ده د اروپایي هیوادونو سره چې هڅه دې وکړي چې دغه افغانانو ته د هلته پناه ورکړي.
خغلی میاخیل دا هم ویل چې اروپایي ټولنې د پروسه کال د تړون په اساس له افغان حکومت سره لازمې مرستې نه دي کړي. د فنلند د پلازمینې هلسنکی د تحسن یو بل ترسره کوونکي منیر عطایی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د اروپایي ټولنې سره د کډوالو د بیرته ستنولو تړون لغوه کړي او د ده په خبره دا سرګردانه خلک په خپل حال پرېږدي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال نږدې 80% افغانان اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر فدا محمد پیکان دا خبرې د یک شنبې په ورځ د روغتیا نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت له یوې غونډې وروسته رسنیو ته وکړې. تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې خلکو تل د اساسي روغتیایي خدماتو له کمښت څخه شکایت کړی، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دوی نوې موندنې ښیي چې په افغانستان کې اساسي روغتیایي خدمات زیات شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر فدا محمد پیکان د یکشنبې په ورځ د روغتیا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت له یوې جوړې شوې غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې په 2010 میلادي کال کې به د نویو روغتیایي مرکزونو په جوړولو سره روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي کچه لوړه کړي.
در حدود 80% مردم
نږدې 80% کې د افغانستان خلک دا مهال اساسي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. په همدې تړاو نږدې 350 نور روغتیایي مرکزونه به هم په 2010 میلادي کال کې نوي جوړ شي او دا خپل اساسي روغتیایي خدماتو ته د لاسرسی کچه لوړوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې 2000 روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي او خزینه قابلو شمیر هم زیات شوی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ځینو راپورونو له مخې لا هم د کوم روغتیایي خدماتو له امله هر کال سباندې 300 میلیونه ډالر له افغانستانه د درملنې لپاره استل کیږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د روغتیا د کمیسیون یو شمیر غړي اساسي روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د عامې روغتیا وزارت نوې شمیرې ناسم یادوي. د دغه کمیسیون یو غړي مجیب الرحمن سمګنی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال سلګونه افغانان په زیاتو لګښتونو سره بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، هند او ترکیه ته د درملنې لپاره ځي.
څرګندونه چې نن د عامې روغتیا وزارت کړې دي چې دوی ویلي دي چې 80% خلکو ته اساسي خدمات عرضه کیږي. زه د دې سره په هیڅ شکل موافق نه یم. موږ تاسو روزانه کې دقیق شو کله چې د پاکستان سرحد بند شو، نو د موږ د مریضانو چیغې تر کومه حده ورسېدلې. یعنې درته موږ امکانات نه ورته لرله، همدا اوس هم هند ته د لپاره د ورځې په سلهاوو کسان ځي. نو زه د دې خبرې سره بالکل موافق نه یم.
د ولسي جرګې غړي د دغو ستونزو تر څنګ د هیواد په بازارونو کې د بیکیفیت درملو شتون بله ستونزه یادوي چې لا هم د عامې روغتیا وزارت نه دی توانېدلی چې ورته یوه اساسي حل لاره پیدا کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم یو شمېر ستونزې مني، خو ډاډ ورکوي چې د شته ستونزو د هوارولو لپاره به جدي اقدامات وکړي.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای دنجونو خوانځي بنو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دموکراسی نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دموکراسي ملاتړ دی
قدر من اوریدونکو د همدې راپور په خبرېدو راورسیدو د هغه برخې ته چې د راپورونو برخې ته ځانګړې شوې وه په دویمه برخه کې یعنی په وروستۍ برخه کې امان الله میرزی د ورکوشو وزیزانو خبرونه چمتو کړې ده او زموږ بله پښتو خبری مجلبه په شپږو بجو خپره شي اوس هم امان الله میرزی د ورکوشو وزیزانو له خبرونې سره
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو سلامونه میومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ د دې بیان د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي گرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ستاسو ځینې ورکشوی عزیزان پیدا شوي دي اوریدونکو د دوی په هکله موږ ته تلیفوني پیغامونه رالېږلې دي د دې په څنګ کې نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ ډېر به مونه ځنډو راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واورئ د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات یو ګران ورور عبیدالله حنیف له کندهاره موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې کوم چا د جمعه خان په هکله ازادي راډیو ته معلومات پرېښي دي راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو
جمعه خان په هکله یو نفر ازادي رادیو ته معلومات ورکړې دي او نمبرونه هم ویلې دي اوس هغه نمبرونه باندې کار نه کوي زه د هغې ورځ څخه دا معلومات یې کوم او تلیفون یې کار نه کوي که چېرې هغه شخص زما غږ اوري خپل تلیفونان دې خلاص کړي او ازادي رادیو د کارکوونکو څخه دا هیله کوم چې دا زما اعلان دوه یا درې وارې خپور کړي زما نوم چې دی عبیدالله حنیف دی د کندهار ولایت څخه خبرې کوم او په دغو شمېرو د زما سره تماس ونیسي سپر آیا اته اتیا شپږ پنځوس
تلیفوني پیغام واورید بل ګران ورور په نامه دی موسی له پنجاب زنګ وهلی دی او خپل خپلوان لټوي راځي چې دغه پیغام هم یو ځای سره واورو
زموږ د پنجاب څخه ګرځم زه ورکا جلاسره په کابل کې دی دا شیر دوه مشکانه کېږي چې دا د ایسا خان دی د محمد خان لسه ما اوس په پنجاب کې اوسه زم که چیرې زما خواهش کوي نو ما په دې ټلیفون باندې په دې شماره د زما سره رابطه ونیسئ صفر 301 4 6 5 5 8 که هر چا ما ته د دې ورکو عزیزانو معلومات راکوي نو زه پیدا کړم لبا دې پیدا کړم 1,00,000 شیرې نه لري خدای په امان
تاسو له ازادي راډیو څخه هغه تلیفوني پیغامونه اورئ په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي یو ګران ورور په نامه دی لالای د هلمند تلیفون کړی دی او وایي چې د عبدالولی په اکله معلومات لري دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه لالی د هلمند د ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د ریګي اوسېدونکی یم د عبدالولی په برابر باندې کوم چا چې معلومات غوښتله زما د ټلیفون شمیره زه به درته ووایم دغه په دغه شمیره موږ سره معلومات وکړي موږ به ورته پوره معلومات عبدالولی په برابر معلومات ورکړو عبدالولی باګرام ته بیا ولې زموږ سره یو ځای ودا دغه زما لمبر دی 0 5 1 3 8 8 بیا شمیره وایم 0 5 1 3 8 8 عبدالولی په باګرام کې دی. زه به پرده د عبدالولی پر برابر باندې پوره معلومات ورکړم. ما سره معلومات وکړي. السلام علیکم.
یو ګران ورور په نامه دی عجیز ادران تلیفون کړی دی او ویل دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د شکور په هکله معلومات خپاره شوي دي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د هغه کس تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د شکور په هکله معلومات دي.
الو، السلام علیکم. زه عزیز ادران د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. نن پاو کم 20 بجې د شکور معلومات په ازادي راډیو کې معلومات وکړه. ولته د هلمند ولایت یم، 15 کال کې د ارغنداب په ولسوالۍ کې یم. دا په دې شماره د زموږ سره اړیکه ونیسي. دا زموږ خپل نفر دی چې موږ یې بیا راولو. ولته یو ثابت تکلیف هم لري. 0 3 9 3 1 1.
تلیفونی پیغام واورید. اوس به دغه تلیفونی پیغام تاسو ته خپل کړو په کوم کې د شکور په اکله معلومات دي. خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. پس له پیغام هم به زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم.
الو، السلام علیکم. د کندهار ولایت د ناګان د کلي څخه، ورغنده ولسوالۍ د ناګان د کلي څخه خبرې کوم. دلته یو ځوان دی، یو 15 کاله به کېږي چې شپې ورځې سبا کوي. دای غایل منشي وځما کوپیل من کې دي. نو 400 کې دوستان دغه نوم شکر دي. 400 دوستان کری باندې خدا ته په مشه مستر اړه کوي چې برده ده روش.
ګران اورورا عجیز زدران صاحب، تاسو کولای شئ چې په دغه شمیره دغه ګران اورور ته تلیفون وکړي. 0093 د افغانستان کوډ ده. و 039 و و څلور و یاو یاو ربیا وایم. 0093 د افغانستان کوډ ده. و 039 و و څلور و یاو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ یاو. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ یاو. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 یاو یاو 2 4 یاو یاو 5. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. دغه کس دولت نومیږي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بلې، السلام علیکم. زه دولت خبرې کوم. د کندهار د پنجوای د ولسوالۍ سره تلیفون کړی یم. زه د کرزی او دریم کام و چې زه د کور څخه کوچنی راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیان و یم. دا کار زمون ټوله ورک شي ځکه چې کډ و بار و. زما څخه خپل کور ورک شي. زه غواړم چې خپل کور پیدا کړم. همه ماته چې هر څوک ماته د هر ځای به دغه شمیره چې ماته زنګ ووهي. زما د تلیفون شمیره ده 0 و 0 5 5 5 و 8 و 1 تا غزما ته تلیفون شمیره هر څوک زما سره تلیفون پاک معلومات ته د اشنا زنګ وي. زه خدای په امان د ازادۍ راځي چې خبرونه مې شي پیغام مې شي.
یو بل ګران ورور په نامه دی قاری ولی ولا ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی چې چا د ګلبدین په حق له په ازادي رادیو کې معلومات خپاره کړی دي. اول به د ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام ورته واورو کوم چې حکمت الله هجران له خوست تلیفون کړی دی او د ګلبدین په اکله معلومات لري. اول به د قاری ولی ولا تلیفوني پیغام واورو.
زما قاری ولی ولا د فراد ولایت څخه دا پیغام ورادو. ازادي ته پیژدم. یو نفر په نامه د ګلبدین یادیږي، د محمد ایوب زوی دی. د عقرب په 1:30 نیټه باندې رادو ازادي اعلان کوي. په هلمند کې یو سړي وویل چې زما سره دی. نو دا رادو ازادي څخه ډېره مننه کوي. دغه نفر شماره ما ته راکړي یا زما شماره و هغه ته ورکړي. زما شماره دغه ده.
0-0-3-9-1-3-2 کچیر دای په کراله کراله ماته دغه شماره راکی نو خدای تعالی دې اجرونه ورکي و ما الله مو مال سم.
ګران اورورا قاری صاحب ولی الله مونږ ته په ازادي رادیو کې یو ګران اور په نامه د حکمت الله له خوسته تلیفون کړی دی او دغه معلومات د ګلبودین پاک لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې هیله کوم. حکمت الله هجران یم، هغه هم له ښکلي خوست نه. یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله د ځان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو، نو که د هر چا خپل وي یا یو څوک په اړه باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې د فلان د شماره اړیکه ونیسي. 0-0-9-9-4-9-9 د ګلبدین نامه چې دا تقریبا د ځوانکۍ د درسي ځوان د 25-23 یا د 26 کالو عمر بلري. څه ویښتانې دي بس نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو، ګلبدین نومېږي، کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي. نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا په دې اړه څوک معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي. 0-0-9-9-4-9-9 دا نفر ګلبدین نومېږي، بس ځوانکۍ ده، د 23 یا د 26 داسې 25 داسې کالو عمر به لري، له رنګه سورکۍ ده، ځوان ده. نو که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. یو ګران ورور په نامه د بسم الله له کندهاره تلیفون کړی دی او وایي چې خپل زوی چې نوم یې ګلالی دی لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه د کندهار د ولایت څخه بسم الله خبرې کوم چې ما د کندهار په هوایي ډګر کې ورک شو او اوس یې د پولي چرخي څخه زنګ راوهلی دی چې ما ته دې دغه لمبر چې د زنګ راوهلی دی دغه لمبر دې ما ته د ازادي راډیو را دغه کې په دغه لمبر دې بیا ما سره خبرې وکړي. 0-0-0-0-2-3-3-9-0-8 ګلالۍ نمیږي.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زما یو زوی ورک دی، اوویشت میاشت کېږي، د پنځلسو کالو دی، نوم یې بارام دی، په رنګ سربخون دی. د خدای د رضا دپاره دی زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونه شي، ځکه چې زه ډېر سړی سوی یم د خدای د رضا دپاره. اوله شمېره زما ده 0 دېرش 1 بله شمېره ده 0 نهڅلوېښت 15 اوشپېته. زما یو اکا د محمد حسن په نامه په زاړه تحریک کې د دوستم او د طالبانو د جنگ په وخت کې د مزار خواته تللی دی. د هغه رئیس موږ ته کوم معلومات نه کېږي، که چاته معلومات دي نو موږ ته دې په دغه لمبر زنګ ووایي. 0 1 0 4 6 9 0 4 تکرار 0 1 0 4 6 9 0 4. والسلام، احترام.
زما نوم زالحق د کندن د محمد ابراهیم زوی د کندهار ولایت فنجوایو ولسوالۍ د زلخان د کلي سمې تماس سره نیولی دی. ما یو ورور دی چې شمس الحق نمیږه دا څلرم کال دی چې د کورونا درک شوی دی هر څوک ته اړه معلومات لري دی خپل دا اعلان نه وري خو د ټلیفون پر دغه شمیرو چې تم سره سره ونیسي صفر اووه سوه دوهنوي اووه پنځوس اتلس ټلیفون شمیره یې ولي بیا صفر اووه سوه دوهنوي اووه پنځوس اتلس
الو السلام علیکم زه ګل احمد د هلمند ولایت د نهر سراج د ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې یم زموږ یو قریب ورک ته چې د تازه ګل په نامه دی د عبدالمجید اکا زوی دی د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د خنجکه کې د کلي اوسیدونکی دی که هر ورور په هکله معلومات لري او یا د خپل زما زغه هورې تماس ونیسي صفر درې واره وه او درې اته یو دوه یو څلور پنځه دغه شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر درې واره وه درې اته دوه څلور پنځه موږ چې کوم پیغام تاسو و راډیو ته لېږلی وو د میر حمزه په هکله هغه معلومات مو ترلاسه کوي هیله مو ده چې د دغه معلومات د دغه ورور معلومات هم مو ترلاسه کړو ستاسو نه ډېره مننه
بله السلام علیکم زانه کبلا د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ زما یو د هغه عزیز د محمد انس په نامه ورته او مخکې په کندهار کې د شمزلا په نامه د دغه کومندان سره ولاړو چې پوسته یې په مدد کې ده نو که په دغه مور پلار یې په دغه تېر خواشینی دي نو هر وخت چې ګرځي د تېر دوه کاله راهیسې ورک دي چې هر چا ته په دغه اړه باندې معلومات وي په دغه شمېره دي زموږ سره تماس ونیسي صفر اووه سوه شپږشپېته اویا دوه نوي او بله شماره ده صفر اووه نه نه اووه صفر اووه یو څلور دوه
هلو السلام علیکم زه برکت د فراه د ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګنجابا د کلي څخه په تماس کې یم زما بابو دی نوم یې سلیمان دی شپېتو اویا کالو پر شاوخوا دی اسراد یې سم کار نه کوي شپږ میاشتې کېږي چې د کوره څه نادراکه دی چې هر مسلمان ور ته معلومات وي کولی شي چې په دغه شماره ما ته زنګ ووي صفر اووه صفر شپږ صفر څلور اته نه دوه واره څلور بله شماره ده صفر اووه اته دوه شپږ اووه دوه شپږ درې پنځه کولی شي چې موږ ته په دغه شماره کې هر چا ته معلومات وي د مرګ یا د ژوند موږ ته دې زنګ ووایي پنځه زره افغاني شیرني ورکوم وسلام
بله نقیب الدین له وردګ ولایت څخه خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم زما یو ورور چې نوم یې محب الله الدین د حاجي علا محمد الدین زوی د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د شیخ آباد د خړیانو د کلی اوسیدونکی دی دیارلس کاله مخکې له کور څخه په داسې حال کې بدرکه شو چې د هغه د عمر اوولسم سپرلی وو او د یولسم ټولګي زده کوونکی وو له هغې ورځې نه چې محب الله له کور څخه وتلی بیا تر ننه موږ د ده په هکله معلومات نه لرو او هر مازدیګر کور ته د محب الله د راتګ انتظار کوو محب الله به له وړکوالي څخه د کورم ایجنسۍ علاقه ډېره یادوله که محب الله زما آواز اوري یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري او یا هم په کورم ایجنسۍ کې څوک د محب الله په هکله معلومات لري په احترام ورڅخه هیله کوم چې ما سره په دې شمېره اړیکه ونیسي صفر اته اویا یو پنځوس یو څلوېښت شپږ سوه تکرار صفر اته اویا یو پنځوس یو څلوېښت شپږ سوه مننه له ازادۍ راډیو څخه چې هر چا سره په ورپېښو مشکلاتو کې مرسته کوي مننه
زکاری عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم زموږ یو کلیوال ده د محمد نمیزي د کولالا زوی ده د مساکلا د ولسوالۍ اوسېدونکی ده په عمر شپاړس کلن ده په ژبه ګونګۍ ده د ګرمسیر په ولسوالۍ کې اووه میاشتې له مخه له کوره نادرکه تری تم شو نو که هر څوک د محمد په هکله معلومات چې د مهربانۍ او د اسلامي همدردۍ له مخې دې هم د شمېرې ته زنګ ووري چې زه یې وستل ده تکرار کوم ټولو ته صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه شمېره ور بیا تکراروم صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه
ازاکشان میگم د غزنی د ولایت یم د مکول د ولسوالۍ یم د ما زوی په زبه ګونګی اتلو سو کلو ده که چاته معلومات وي په دغه شماره دې له ما سره تماس ونیسي 0 و 0 4 3 5 9 8 5 9 دا مې شماره ده 0 و 0 4 8 3 8 5 9.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په لری چې ازادي راډیو د سهالونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.